چای ونشو څکلای ځکه په سیمه کې پولیسو او زنشوم تللای چې روډي راوړم زه او زما ماشومان ټول وګی ناستو دا وضعیت له بده مرغه پر ټول حاکم دی او هیله لرم چې ژر بدلون عمومي
یو شمېر نور افغان خبریالان وایي چې د ناروغۍ پر مهال هم روغتون ته د تګ جرأت نه لري ځکه د پولیسو د نیول کېدو ویره ورسره ده او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ورته په عملي ډول ناشونی شوی دی. عبدالحق حمیدی چې یو له دغو خبریالانو څخه دی ازادي راډیو ته وویل د قانوني استوګنې ستونزې، اقتصادي فشارونو، د کار نشتوالي او د ژوند لوړو لګښتونو دوی او د دوی کورنۍ له سختو شرایطو سره مخ کړي دي.
مشکلات ما خبرنگاران افغانستان در پاکستان
زمون ستونزې یوازې د استوګنې موضوع پورې محدود نه دي. سخت اقتصادي فشارونه، د کار نشټوالی، د کور کرایه نشو ورکولی او د ژوند د لومړنیو اړتیاو لګښتونه مو ډېر سخت وضعیت سره مخ کړي یو. ډېرې کورنۍ ان د ناروغۍ پر مهال روغتون ته د تګ جرأت نه لري ځکه د پولیس له نیول کېدو وېرېږي. موږ تل د نیول کېدو له ګواښ، د پولیسو له سلیقوي چلند او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له فشارونو سره مخ یو.
په همدې حال کې د رسنیو ملاتړې ادارې یا نۍ په جلا وطنۍ کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې د هغو افغان خبریالانو د ساتنې لپاره مداخله وکړي چې د نیول کېدو، ځورونې او جبري ایستلو له خطر سره مخ دي. د ادارې په یو لیک کې چې یوه کاپي یې د سې شنبې په ورځ د دسمبر 28 له ازادي راډیو سره هم شریکه کړې، له نوموړي غوښتي چې په پاکستان کې د نیول کېدو له خطر سره مخ افغان خبریالانو د ویزې ترلاسه کولو او ورته د لازمو امنیتي تضمینونو د برابرولو په برخه کې ډاډ ترلاسه کړي. نوی په جلا وطنۍ کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د افغان رسنیو ګڼ شمېر خبریالان او کارکوونکي د نیول کېدو له دوامدارې ویرې او افغانستان ته د جبري ستنولو د ګواښ له امله اړ شوي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او بند ته ورته شرایط وزغمي. د پاکستان دولتي چارواکو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې بې اسناد افغان کډوال باید خپل هېواد ته ستانه شي. شنبې د دسمبر 16 یو شمېر افغان خبریالانو د فرانسې په پاریس ښار کې د هغو خبریالانو د ملاتړ لپاره اعتراضي غونډه وکړه چې په پاکستان او ایران کې اکثره مخ دي. د دې اعتراضي غونډې تنظیمونکو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي چې لسګونه خبریالان د پناه غوښتنې د کیسونو د رد یا بې ځوابه پاتې کېدو له امله په دغو دوو هېوادونو کې له جدي خطرونو سره مخ دي، چې په کې رواني فشارونه، اقتصادي ستونزې، نیول کېدل او د جبري ستلو ګواښ شامل دی. افغان خبریالان د بشري حقونو فعالان، د دې جمهوري نظام کارکوونکي او پوځیان له هغو ډلو څخه دي چې وایي په پاکستان کې له ستونزو سره مخ دي، ویزې نه تمدیدېږي او د نیول کېدو او ویستلو له خطر سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو د افغان کډوالو په اړه د پاکستان پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې جبري ستنول خطر سره مخ کسان په افغانستان کې له سمدستي ځورونې او تعقیب سره مخ کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د نوومبر په پیل کې په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستنولو، ایستلو او نیولو بهیر په څرګند ډول زیات شوی دی. د راپور له مخې د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ د نوومبر تر لومړۍ نیټې پورې 1,10,000 افغانان له پاکستانه خپل هېواد ته ستانه شوي او د 2015 کال په لومړیو لسو میاشتو کې په پاکستان کې د افغانانو د ثبت شویو نیونو شمېر له 1,20,000 څخه اوښتی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان نو راپور نه هم درو، خو اوس راځو د سیمې یوې تودې موضوع ته. هغه دا چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د هغو شلو مادو له جزئیاتو پرده پورته کړې چې د اوکراین او د روسیې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا لخوا وړاندې شوې، البته وړاندې شوې مادې 28 وي، خو اوس شمیر د اوکراین لخوا شلو ته راوړل شوی. دا چې څه پکې راغلي له احمد شیبر به تفصیل واورو.
د دسمبر په 28 د اوکراین ولسمشر له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د سولې د هغه شل مادو پلان شریک کړ چې په روسیو اونیو کې د امریکا، اوکراین او اروپایي هیوادونو د مرکچانو له لورې وړاندې شوی دی. د دې مسودې هدف د اوکراین د نږدې څلور کلنې جګړې ختمېدل او پر دغه هیواد د روسیې د تیری پای ته رسېدل یاد شوي دي. دا مسوده د روسیه او اوکراین ترمنځ د بشپړ او غیر مشروط یرغل پای ته رسیدل په ګوته کوي، خو په دې کې د ختیځ اوکراین پر سیمه د واکمنۍ او د زاپروژیا د اټومي برښنا پر فابریکې د واکمنۍ په څیر پر پیچلو موضوعاتو بشپړه موافقه نه ده شوې. کرملین وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د مسابقې په اړه معلومات ورکړل شوی دي او مسکو اوس خپل ځواب چمتو کوي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر وایي دا د جګړې د پای ته رسولو لپاره د کیف، واشنگتن، اروپا او مسکو ترمنځ یو سیاسي سند دی. زلنسکي زیاته کړه چې هیواد یې له متحده ایالاتو سره د چارواکو په کچه د حساسو مسایلو د حل لپاره خبرو ته چمتو دی او د سیمو په څیر موضوعاتو باندې باید د مشرانو په سطح بحث وشي. په مساوده کې د دې په ګډون چې اوکراین کولی شي چې اتلکه سرتیری وساتي، یو شمیر نور پیاوړي امنیتي تضمینونه په پام کې نیول شوي دي. په مساوده کې راغلي دي چې متحده ایالات، ناټو او اروپایي ټولنې دي اوکراین ته امنیتي تضمینونه چمتو کړي او داسې تضمین دي ورکړي لکه د ناټو یو غړي هیواد ته چې ورکړل شوی دی. د ناټو تړون د پنځمې مادې له مخې که چیرته یو ځواک د ناټو پر یو غړي هیواد برید کوي، دا د ناټو پر ټولو غړیو د برید معنا لري. د تړون له مخې به واشنگتن او کیف د امنیت او بیارغونې په برخو کې دوه اړخیز تړونونه کوي او د دې مخه به نه نیول کیږي چې اوکراین له اروپایي ټولنې سره یو ځای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیو کې ویلي دي چې اوکراین باید په خپل ختیځ کې د دونباس 15,000 کیلومتر مربع سیمه پریږدي او کیف باید په رسمي ډول دا څرګند کړي چې له ناټو سره به نه یو ځای کیږي.
له خبرونو ور اخوا
په دې ټولګه کې درته وایو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې ساکال په افغانستان کې 445 روغتیایي مرکزونه یا ترل شوي او یا هم ځنډول شوي چې د خلکو ستونزې ورسره زیات شوي دي.
په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو د کمښت په اړه د اندېښنو په دوام تازه د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا کلستر خبر ورکړی چې په روان 2015 کال کې د سخت مالی کسر لامل د 445 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده په خپل تازه راپور کې چې د دسمبر په 23مه د ریلیف په ویپاڼه خبر شوې ویلي د کشمیر مرکزونه چې تر ډیره د امریکا د مرستو د ځنډیدلو لامل تړل شوی ل پنځیر پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې دي. راپور کې دا هم راغلی چې لدی عمله لګ تر لګ 3.9 میلیونه خلک اغیزمن شوي. راپور کې راغلی چې په دې تړل شوی مرکزونو کې ګرځنده روغتیایی او تغذیوي ټیمونه، بنسټیز او فرعي روغتیایی مرکزونه او هغه چې خلکو ته ژوند ژغورون کې بشري خدمات وړاندې کول شامل وو. د راپور په ټکو د بودیجې د کمښت لامل د افغانستان روغتیایی خدماتونه ګډوډ شوي او تر ټولو ډیر د افغانستان ختیځ ولایتونه کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان زیانمن شوي. په دې ولایتونو کې د لګ تر لګ 160 روغتیایی مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکول شوی چې لامل 1 میلیون کسان له روغتیایی اسانتیاو بې برخې شوي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د روغتیایی مرکزونو د تړل کېدو لامل دوی له سختو روغتیایي ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
یو دل تاسو د ماروچینه تقریبا واته نشته وو دا برشه ده نه پوی کوڅه یې لته کې ده چې د بودیجې د کمبود په اساس باندې خو دل تاسو ډیر خو کاري کو خدمت کو دومره ستونزې دي چې تقریبا منګلس 15 میلا بل مرکزی کلینیک سره واټن لرو او انغره چینو مرکزی کلینیک رن لري د ډیر ستونزو سره لاس ګریوانی چې دا کلینیک تله
د انغرهار د نازیان یو وسیدون کې چې نه غختل نومي پر اپور کې خبر شي لورته ستونزې شکایت وکړ.
په تیر کې دل تمنګ یو وړو کې باندې نیک درلودو او هغه مزبند شوی دی سونځي خډيري دي کدل تک مریض مونږ ته پیدا شینو بس مجبوري او چلان دي بشپلاک ته یوسو خل غریب دي فیس او دواګان نشه اخستای نو سونځي ډيري دي د کلینیک په بندیدو سره.
په ورته وخت کې د روزګان د دهراود ولسوالۍ یو وسیدون کې سید محمد ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې غنې کورنۍ هیڅ روغتیايي مرکز نه لري.
شي نه صدر بدر نه واپس نه کلینیک سای شي نهسته ادریا کار کې چې دار بدر بنځ در کور دته یو دخه شهر په نن ورځ چې موږ د شهر په ریبلاسته د خپل کوچنی بوزو کلینیک ته وښیو ا کلینیک څه څنګه ورسې وای شهر په عراق موږ د شهر په قدرت ولا کزو خپل لارو.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو دغه وسیدون کې لنړیوالې ټولنې نه د روغتیا په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي خو د روغتیا کلستر او د روغتیا نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي کته هم دوی د خپل داخلي بودیجې د تنظیم لپاره لک تر لګ یو نوی روغتیایي مرکزونه بیرته فعال کړي خو ویلي دي چې اړتیاوي بې ساري او جديدي. پر راپور کې له مرستندویانو غوښتنه شوې چې بیړنۍ مرستې برابرې کړي څو د افغانستان لاله وړاندې نازک روغتیایي نظام د لانور خرابېدو مخاوني ولشي. دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلې واکمنې دوه د نړیوالو په ځنګړي ډول د امریکا د بشري بشری مرستو لکمخ وروسته د افغانستان روغتي نظام لستونزو سره مخ دی. ایمرجنسی نه دولتي سازمان د روان مریض کال په زمري میاشت کې په راپور کې ویلي و چې د بودیجی او ځواک د کمخ لامل د افغانستان روغتي سیستم د سقوط په درشل کې دی. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد تازه په دیاړه د ازادي راډیو پښتنه جواب نه کړی، خو د تیر 2023 کال په دسمبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د عام روغتي وزیر نور جلال جلالی په خبری کانفرنس کې ویلي و چې په افغانستان کې د ولسوالۍ او دوه اصلنه اوسیدونکو ثانوي روغتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. نو موري ویلي و چې د 1400 ولسوالۍ ولډلې یوازې په 93 کې روغتي مرکزونه شته. ل دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار ویلي و چې د افغانستان په 1400 ولایتونو کې 13.2 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې اوسېږي چې آن په یو سات واټن لار کې هم لمړنۍ روغتي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. تازه بیا دی داری ویلی چې د اسلامي پراختیایي بانک په همکاري په افغانستان کې درې نوي روغتيي مرکزونه جوړ کړي. د دغه بنسټ په خبره لدی اقدام موخه په روغتيي مرکزونو ډیر فشار راکمول دي.
اوریدونکو ورو ورو ورسېدو د خبری مجلې د پای شیبو ته په ورستوي کې درته یو پزړ پورې راپور اخلو. هغه دا چې په ننګرهار کې بنوال وای چې سکالې د سترسو حاصلات خدي او خ بازار هم لري. دا چې بازار څه ډول دی سره لدی چلار هم بند ده. تفسیر به درته لسنا کاکړه په دې راپور کې وورو.
د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ د مالټو یو باغ دلته لسو زیات کسان په کار بوخت دي. لوونو مالټې راش کوي او په کریټونو کې د ځای پر ځای کولو لپاره یو واحد مرکز ته انتقالوي. د دغه باغ خاوند راته ولا ازادي راډیو ته وویل وخت یې سکه چې په خبره د بڼ حاصلات یې سږ کال ښه دي.
او الحمدلله تیر کال په تر الحمدلله زموږ حاصلات ډېر نه خدا ښه دي او تاسې خپله هم خوب وویل مقدار ښایسته حاصلات یې کړي دي او په ښه قیمت او په ښه مناسب خرڅ شوي. الحمدلله مونه د جنرال چې مونږ رقم پر رقم د سرو د وایانو هیڅونه پټونه راغی دا ولې کې دا د واره پوښي. الحمدلله دا رنګ حاصلات کوي.
دی باغ کې په کار بوخت یو کس چلوونو مالټی راش کوي. هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوخته چې په خپل وطن کې ورته د کار زمينه برابر شوې ده.
میماندا دې بټي پټو لوسوري اوسیدونکو هم ډیر خوشاله چې خپل وطن کې کاروبار روان دی او چا چې کړل دي هغه غونډه ډیره مننه شي. زموږ دی غریبو کاروبار پکې روان دی.
ننګرهار کې د طالبان حکومت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې پښپک وش سره جری بسمکه مالټې کرل شوی او سکه لید تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم لسلنه زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست وایان اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار کرنې بولګلو مالداري ریاست او همدارنګ د کانال اماراتي شرکت لوري په ننګرهار کې شپږ ویش زره جریب ازمکه کې د مالټو باغونه جوړ شوی چې سکهال به د اټکل لمخې وزره او شپږ سو میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه شي.
تیر کال په نسبت 11% زیاتوالی پکې راغله.
نو موږ وایو دوی هڅه کوي چې دولتي ازمکه په اجاره ورکړي ترڅو د مالټو نور باغونه هم پرې کېنول شي. ته زیاتوي کوم باغونه چې تازه د کرنې ریاست او کانال دولتي شرکت لوري جوړ شوی لای حاصل نه دی ورکړي، خو څو کلونو کې به هغه هم حاصل ورکړي او دوی به د مالټو په برخه کې ځان بسیاي نه ته ورسیږي. یو شمیر کسان چې دا مالټي اخیستي د خوند او ذائقې صفات یې کوي. د کابل اوسیدونکي زرمینه چوي 13 اونۍ جلال آباد ته تللې و د دسمبر په 23 ازادي راډیو ته وویل
جلال آباد خر کې ډېر مالټي وي دوه رقم وي چې یو رقم مالټي وي چې ډېر ښه وي درجه اول مالټي په جلال آباد کې من 1500 روپۍ دی او یو رقم مالټي وي چې من په 1400 نو ډېر خوندور مالټي دي. د وطن مالټي د پاکستان د مالټو په نسبت
ننګرهار کې سکل د مالټو موسم په داسې حال کې را رسیږي چې پاکستان سره ټولې لارې تړلې دي. د طالبانو حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالداري په وزارت کې وي سرچینې چې د اجازې د نه لرلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل له ننګرهار سربیره په کونړ، لغمان او خوست کې هم د مالټو باغونه شته.
د ازادي میلمه
سلامونه ستړي مشه د ازادۍ میلمه پروګرام ته مو فرید سیال هرکلی کوم. نن د ازادۍ میلمه په پروګرام کې را سره د سیوسته کوونکې میلمه نه ده چې لا زده کړو سره ګرځول شوی، خو د محرومیت په دغه دوره کې شیرونو ته مخه کړی او شیرونه وای د دې ترڅنګ هغه مدرسې ته ځي او دینی زده کړې هم کوي دا چې د هغې نور مصروفیتونه څه دي وربشو خپله به یې له هغې واورو نوم یې ملالۍ وزیري ده ملالۍ جانې ستړې مشي مننه له دې چې ودې منله نن سره په پروګرام کې اوسي ملالۍ په پیل کې له تا اورم چې زیږون د چېرته شوی ده او د ښوونځي په اړه دې راته ووایه څوم صنفه پورې د مکتب ویلې
زه هر څه مخکې تاسو ټول ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زمانو ملالۍ وزیر دی په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی یم او تر شپږم پورې مکتب ویلې دی اوس مهال نو په کور کې یو مکتب بند دی
ملالۍ جانې عمر دې څومره ده څو کلنه به یې
څوارلس کاله عمر مې دی
څوارلس کاله په یاد راځي اول صنف کې چې شامل شې وې چا وړې وې
اول چې شامل شې ما پلان وړم ما
ستاسو ورس په یاد کوم خاطر چې دې ورن ذهن کېشته
دا څه خاص نشته
ز مونږه لکه زما چې د خپل مکتب خاطرې یادې لګې مونږ چې مکتب ته وړې و دا ځینې ماشومان عموماً کنه قدونه جګوي سره له دې چې عمر نه کم وي او ځینې بیا عمر نه ډېر وي قد چې جګ نه وي یا داسې وړوکی ښکاري نو بیا به ماشومان ته ویلې ته دا لاس د شاته تیر کړي چې دغه پورې در رسیږي کنه ولې پورې دی چې موږ تا ښوونځي کې کښېنه او یادې ونیسو تاسې وخت کې خو داسې څه کیسه نه وه
ولې نه زه وړې وم وخت ترې لاس ورسوه نو ما نه شي کولی ډېر په زخته مې خپل لاس داسې شاته یوړلو او لاس مې ورسوه مې مکتب کې داخله کړم
نور تاسو سره مصنفیانو کې خاله لور ماما لور کاکا لور داسې څوک نه وو په هغې وخت کې چې تاسو سره یو ځای مکتب ته تللي وو
خور مې وه
خور دې مو کور کې د مکتب نه وای
او هغه هم کور کې ده
د شپږ کاله د چې مکتب وویلې د طالبانو راتګ نه وروسته دې څو کاله مکتب وویلې د یو کال که دوه
کاله لکه چې
یا تکړه وی مکتب کې
زه خپل عمومي او لمره د مکتب
څنګه د درس والی چې اول لمره کې دیني والی وه
هم د زد لا والا بس یو لکه زما نمبر یې هغه ته یعنی ورکړي بس ما څنګه ما نه مخکې شي بس د زد لا والا بس عمومي او لمره کې مې ونیولا ډېر زد نه کوم
د دلک مخپلوان وو
نا خپلوان نو لکه ما ته نقل ورکړی بس زمانه مخکې شوی وه په نوم
تا به نقل باندې تا نه مخکې شوی وه نو څنګه دې نقل ورکوه سره له دې چې بدل شي هغه ستا رقیب ده
بس
زړه دې اطمینان ور باندې سوځېدلی وه
زړه مې پسې سوځېدلی بس مې ته رانه مخکې هم شو
کم مضمون دی خز ده کده کم مضمون که تکره وی دلاقی مضمون دی کمی وا
انگلیس
آها انگلیس دی چرت یوازی مکتب که ولی که نور دیم کورسونو که تعقیب وا
کورسونو که میم تعقیب کرده
اوس انگلیسی خبری که ولی شی
انگلیسی خبری که ولی
بیا د انګلیسي کورسونه د شتللې پیسې مو څنګه ورکولې ډېرې وې لګې وې کورنۍ د سره همکاري کوله په دې برخه کې
ولنه کورنۍ همکاري کوله او کورسونه به زیاتره فری مو او کوم رخصنه هم زیات نه
وو اوس مې انګلیسي کورس ته ځکه پرې خېده ده
اوس مې د نیم کال مې ولا بس نور
د خور پر پاره درته وایم هم در سره تلله
او خور مې مرسته تل
او مخکې مو چې دا ونه کړ دا هم سنفیانو دی هغه څنګه دی او اوسم هله کې دا مکتب ته ځي له تاسو نه ورسته
هغه اوس ایتالیا کې دی
څنګه په کورنۍ سره راغې کنه بل کومه طریقې پیدا کړې
کورنۍ سره تل
اوس چې په کور کې ملالۍ جانې څه کوي
مطالعه کوم بس اوس مې انلاین سیمفون تم هغه کړې سپتې نام کړې دي بس د کور مصروفیتونه همدې سره وخت تېرون
کور کې څو کسان یاستې ستا خور نه مو علاوه
کور کې درې خویندې یو مور او یو ورور
د پلار په اړه مو څه ونه ویلې
پلار مې مسافر دی سعودي کې
خیا پلار مسافر ده بیا خویندې ورونه کې خو غټه نه
یو ما نه بل مشره ده بس زه درې مینه
کته تاسو چې مشره د مغه هم صنف یو مکتب کې
او هغه می هم صنف یو
هغه بیا تاسو رقابت کې وکنه او نقل د کلاغه هغه د امتحان کې ورکړه وکنه
هغه به معنا به بل شله
بل بل صنف لیکي وي هغه طالبان را تک سره درس نه پات شو او اوس مدرسې ته ځئ که نه مدرسه کې د قرآن شریف تر څنګ نور کوم مضامین درته تدریسی
اسلامي کتابونه مضمونه کوي چې ریاضي پښتو انګلش دری بیولوژي او تاریخ دا کتابونه هم تدریس کېږي په کې
ستاسو په سیمه کې وضعیت څنګه ده کم ځای کې مو چې مکتب ده کم کلي کې چې اوسېږي هغلته د نجونو زده کړو ته خلک اهمیت ورکوي که هغه مدرسې ته ځي یا دغه ټیټ صنفونه چې طالبانو ورباندې بندیز نه ده لګولی ښوونځیو ته چې ځي خلک زده کړې خوښوي نه خوښوي
او دلته چې ډېر بس ټول زده کړې خوښوي ټول وایي چې زموږ یعنې ماشومان یا هغه چې ډېر تعلیم یافته شي او تعلیم ته هڅوي ډېره مرسته ورسره کوي چې آیندې روښانه شي آینده ولري
د نجونو په اړه بیا دا نظر څنګه ده
انجینی هم داسې دي پریدي اجازه نه ورکوي نه یې پرېږدي
مخکې چې طالبان نه وو راغلي ستاسې په سیمې کې دولسم پاسې نجونې وې یا داسې ښوونځی وو چې دولسمه پورې پکې نجونې مکتب ویلې
او ډېرې
دغې ورځې کیسه راته کولی شې یا څه دې ورنه په یاد ده چې شپږم صنف نه فارغه شوې بیا اووم صنف ته نه شې تللی هغې وخت باندې
ډېره خفه شوم بس سم کړې وې نو بېوسي وه
څمېله چای خمونه برابر کړې ده ځینې نجونې کله کله چې دا اوس تېر ورځ چې ځینې نجونو سره خبرې کولې ځکه چې په سړو سیمو کې دا د تعلیمي کال وروستۍ ورځ وه دوی ویلې چې داسې یوه غونډه یې جوړه کړې وه پروګرام یې نیولی وه هغه میلې غوندې که نه چې خوراکي شیان راوړي بیا یو بل سره ډېر د هغه خدای پاماني کوي داسې کوم محفل پروګرام خو تاسو نه و جوړ کړی چې شپږم صنف نه فارغې دی
داسې کوم محفل هم نه جوړ کړی ځکه ډېر خفه و بس دغې بس دې ته د چا پام نه د ملګرو جدایي وه بس درسونه پاتې کېدلو
که په دې اړه راته وایي چې په ښوونځي کې چې اوس تاسې درس نه شئ ویلی ټوله ورځ په کور کې یاستئ کور کوم کارونه کوئ کوم کار کې تکړه یې
اوس مهال لکه مدرسې د سر نه ځو بیا چې د خیاطي هم شروع کړی ده بس کور کې کېناستل نه کېږي هغې نه بعد به د قرآن کریم درس وایو بس ماښام کې کور کې
مور سره کار کې کومک کوي
مور سره خو کار کې مرسته کوه خو زمونږ به پلار مې وایي کار مه کوئ تاسو درس وایئ بس مور مې کار کوي ټول
عموما چې کله کارونه کې ور سره کومک کوي څه کار کوي کور کې پخلی کې د چا زده دي یو وخت کې د یو انجلۍ سره ما خبرې کولې هغې راته د خپله کیسه کړې وه وایي ما چې کله لیډوګان تاسو وایي بامیا ته که نه وایي لیډوګان مې پخول هغې کې خلک اوبه ډېرې نه اچوي ځکه چې هغه خپله یو رقم ته خوړینې وي او خرابېږي چې اوبه په کې وایي هغې کې مې اوبه اچولې مې ورته ویل چې اوس به دا پخېږي اوس به پخېږي هغه وایي ټول داسې دلده شوه نو تاسې اشپزي کې څنګه یاستئ چای پخی ښه پخولی شئ
نن می سابه بخول بس امده شان وبم بگی کم چوالی مالز نو بج بس چی امده سی گاز مو بس ورو لگاولی و سمده سی ستول سزی دلی
وچ سابه ده بخول
او نن می سابه بخول بس تازه سابه مالز جا بخیگی بس امده شان تول سزی دلی ورو می بس گاز لگاولی بس سزی دلی
اتمن پام دی ورته نو اشپزی که ومنم دا سکی که بخصوص دا ستا عمر چه کمیو دا چوار لسه کلونو که دی وقت که خوبی خی پام دی شیانو تا نوی چه اشپزی باید سړی څنګه وکی پسیما که مو بیا دا نجونو پارا باندی دا نظر څنګه ده چه باید چه څنګه را لویا شو واده وکی یا کورنی پا دی لطا کی ویچی دی خپلی لورت خوان پیدا کی دی موضوعات پارا تا وایا
زمان کورنۍ کې بس داسې کوم هغه نشته هغه وایي چې باید خپل تعلیم پوره کړي د هغې نه باید باید واده وکړي هغه خپله خوښه جنۍ ته ورکوي چې خوښه یې خوښه یې نه یې بس همداسې
او په سیمه کې مو بیا وضعیت څنګه ده چېرته چې اوسېږي د کلي کې یا کوم ځای کې چې یاستئ دلته خلک هم داسې فکر کوي کنه یو یوازې ساسې کورنۍ کې خلک په دې باور دي چې انجلۍ ته باید حق ورکړل شي په تمه پاتې شي چې دغې زده کړې پای ته ورسیږي.
انا دلته به زیاتره خلک د انجن نام پښتنه نه کوي بس وړي وړي واده کې وړي کې بس
بیا ژوند دي څنګه وي چې داسې وړي واده کې جنجالونه نه وي کورنۍ وکړي
ولې نه وي کوم کار نشي کولی بس وړي نو کورې وراني یا د خاوند سره جنګ یا د هغې سره پاخې سره بس کور کې بېته ناست یا طلاق ورکړي بس.
طلاق موضوع مو یاده کړه، دا بیا ستاسې سیمه کې څنګه ده؟ انجلۍ په اسانه باندې پرېږدي چې له خپل خاوند نه جدا شي؟ ځکه دا خو یو څه پیچلې مسله ده افغانستان کې، یعنی په اسانه طلاق ورکوي که نه؟ جرګې وي، جنجالونه وي، بیا خوشې کوي؟
نه، په اسانه خو طلاق بېخي نه ورکوي،
بد ګڼي. دا د ښځو سره خشونت څنګه ده په کورنیو کې چې کله نجونې وړې واده کې په کار نه پوهېږي، جنجالونه یې جوړ شي، وهل ته کول شته د خواښې خسر یا خاوند له خوا؟
دا خوشتري یا خاوند یا خسر یا لورونه یې بس.
د واده د رسم رواج په اړه راته وایه چې څوک واده کې ستاسې په سیمه کې څومره ولور ورکوي؟
کورنۍ ورکوي
او واده مو بیا څو ورځې وي؟ یو ورځ، دوه ورځې،
دوه ورځې؟
هماغه یو د نکریزې شپه وي او بیا ورپسې دغه وي دوره دغه وي. یعنی مصرف عموما په واده کې ستاسو طرف ته کم ده؟
څه خبر
نه. ملالی جان، ستا هیله څه وه چې اینده کې څه کاره اوسي؟ که ښوونځي خلاص وي، دولسم نه فارغه شوی وي، غوښتل دې څه وکړې اینده کې؟
غوښتل مې بس زما هیله دا وه چې څنګه دولسم نه فارغه شم، کانکور امتحان کې چې دی دا کانکور امتحان عمومي او لومړی راشم او طب ته کامیابه شم. دا زما ډېر لوی ارمان و او اوس هم هیله لرم چې پوره به شي انشاءالله.
غوښتل چې ډاکټر شي. بیا د خویندو په اړه درته وایه، هغوی دا هیلې درلودې او کورنۍ دې ملاتړ کوو چې ته ډاکټر شي؟
ولې نه، کورنۍ مې ټول نه غټ ملاتړ کوونکي زما خپله کورنۍ ده او خویندې مې ډېره هیله درلوده. بس مشرې خور خو مې غوښتل چې ډاکټر شي او یا دویم انتخاب یې کمپیوټر ساینس او نورې چې دی وړې دي هغې اوس هم مکتب ته ځي.
ملالۍ که دام راته ووایې چې دا اوس چې نجونې کورونو کې ناستې دي، تاسې ځان ته یو څه مصروفیتونه پیدا کړي، مدرسې ته ځئ او ورسره په څنګ کې نورې زده کړې کوئ، دا نجونې چې په کورونو ناستې دي دوی ته څه ویل غواړي چې خپل وخت نه څنګه استفاده وکړي چې حداقل وکولی شي د دې ځای چې بیخي بې سواده پاتې شي یو څه زده کړي؟
کله مخ په لوخ ځای ته نه کې لکه آنلاین درس شروع کی، آنلاین درس کورسونه تعقیب کی، درس باندې ځان مصروف کړم، دسی په کور کې پاتې کېدل نه، یو 21 نه یو کې سب خو باید یو څه خو باید زه کې حياتي یاد کی، لاسي کار یاد کی، ارزګا ځان ته جوړه کی، یعنی هغه یاد کی، پر څه باندې یو ځان کې یو باید یو څه زده کی چې هغه په درد او خوړل شي، چې بل چاته باید محتاج نشي، یو هنر باید حتمن زده کی.
ملالۍ، څومره چې ما ته یاد فکر کوم ستاسې شعر او شاعري هم ډېره ښه ده.
او زه ما شعرونه هم لیکلي دي، شاعري مې ډېره خوښېږي، ډېره علاقه مې ورسره ده.
یا شعر او شاعري سره د علاقه له کوم ځایه پیدا شوې ده او تر اوسه دې څومره شعرونه لیکلي؟
د شعر او شاعري سره بس ډېره علاقه مې وه، همداسې به مې د نور شاعرانو شعرونه ویل. بس عم دس تبي بس ضروره بس مخبله شاعري مش روك لو سبورة من دس لس لاني نهدى سيرنا لكدي
كم شير ده أريد له شو
نور نغوارم جندن بدي وطن كي نور نغوارم جندن بدي وطن كي خدا عينش تدي سكون بدي وطن كي تده حق خبر واري وده حق خبر وكدي چې د حق خبره واري او د حق خبره وکړي خدای را پیدا کړي او پاچا په دې وطن کې هله مو د خاورو سره خاورې شوي هله مو د خاورو سره خاورې شي خدای بندې مکتب او پوهنتون په دې وطن کې دا مې د مور او پلار ارمان دی چې طب بوایي دا مې د مور او پلار ارمان دی چې طب بوایي خدای نو څنګه پوره کړم دا ارمان په دې وطن کې بې امنه بې نظامه بې بیرغ زندګي ده بې امنه بی نظام بی بیرغ زندگی دا خدای جنگونه دی جګړې په دی وطن کې چې د امن او د سولې اذان وکړي چې د امن او د سولې اذان وکړي خدای نشته داسې یو باتور په دی وطن کې او ملالۍ وزیري به تل داسې دعا کړي ملالۍ وزیري به تل داسې دعا کړي خدای راولي سول او آرامي په دی وطن کې خدای راولي سول او آرامي په دی وطن کې
د شیر د کله لیکلی د شیر په راته وایا څه رقم د وضعیت کې د لیکلی چې داسې غوسه یې پکې
دا شعر مې چې دی په اوله کې چې طالبان راغلي وو دو زره څلېرویشت کال کې مې لیکلی دی
یوویشت کې څلېرویشت تیر کال مو لیکلی ده دا اتمن دقیقا همغه کال ده چې تاسې فکر کوم بیا اووم صنف ته نشئ تللی له زده کړو پاتې شوی ځکه چې تاسې تیر کال چې مو خبرې کړې وې هغه وخت تاسو شپږم صنف کې وی او هغه وخت مو ډېر ښایسته شعر ورته ویلی و هغه بل شعر یادونه مو چې وکړه هغه هم درنه اورو ملالۍ جانې دا د
ښځو باره کې دی د دردونو سره ژوند کوي لګیا ده دردونو سره ژوند کوي لګیا ده یوه ښځه یو هنر کوي لګیا ده د پوهې دروازې پرې بندې شوي د پوهې دروازې پرې بندې شوي د خپل حق لپاره جنګ کوي لګیا ده ناپوهي د جهالت دی په وطن کې ناپوهي د جهالت دی په وطن کې د تعلیم لپاره ژوند کوي لګیا ده مظلومان دي او ظلمونه پرې روان دي مظلومان دي او ظلمونه پرې روان دي د ظلمونو سره زغم کوي لګیا ده وزیري بې وسي د غریبي ده په وطن کې وزیري بی وسی ده غریبی ده په وطن کې یوه ښځه په بازار کې مزدوري کوي لګیا ده یوه ښځه په بازار کې مزدوري کوي لګیا ده
ډېر علي ډېر علي ډېر ښایسته شعر دې لیکلی ده واقعا کومه مور چې تاسې لري او کوم ډول شعرونه چې لیکي ډېر ښایسته دي د دې شعرونو ټول انګیزه هم دا ده چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي ښځې د کار اجازه نه لري نجونې مکتب ته نشي تللی همدا دې زوري چې داسې ښایسته شعرونه لیکي رستی خبرې د اورو ملالۍ جانې کې څه ویل غواړې مهرباني
بس نور څه ویل نه لرو بس همدا ویل لرو چې کوم انجینې په کور پاتې دي باید زده کړو ته دوام ورکړي آنلاین زده کړې وکړي یو هنر باید زده کړي په کور پاتې نشي کورسونه تعقیب کړي مدرسې تعقیب کړي همدا ویل دي د مور او پلار احترام وکړي
ډېره زیاته مننه ملالۍ جانې چې وخت پرې خوده راغلی موږ سره دې خبرې وکړې اوریدونکو له تاسې هم مننه تر بل پروګرام ښې چارې ښه وخت
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست چرا اصد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیسته که بهترین خبران میگه به مردم
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم از حال و دل مردم خبر میشه
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان
همو وقت تو که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود همو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود همو وقت تو که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود، اما خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود پانه می گذاشتیم، اما خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود پانه می گذاشتیم. خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم، به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاغیری بود، امو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. هنوز لبهای تشنه به آبی تر نگشته، مسافرهای عاشق دوباره بر نگشته، سایبانی سردی که گل شبنم بگیره، نه آن آغوشی گرمی کی آدم دم بگیره، نه سایبانی سردی که گل شبنم بگیره، نه آن آغوشی گرمی کی آدم دم بگیره، اما وقتا که شهر شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاغیری بود، امو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود، امو وقتا که شب شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاغیری بود، امو شب ها پر از لطف و قصه بود،
موسیقی.
به یاد ما